درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروری ما او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام تر شنه اسمان لاندې اورو، خو تر ارڅ د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگا واټ بریښنا د تولید د غټلون نن شنبه په کابل کې د ښاغلی عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځنګړو شوی سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروي بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندې دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 18 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمنه یې 81 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 130 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10000 میگاواټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځنګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او آزرخش حافظی اقتصادي کارپو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره تماس ونیسئ او خپل نظر ووایاست. د موږ د واتس اپ شمیره ده 00202301. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب، ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوئ او موږ سره په دې خبرونه کې هستئ.
سلام علیکم. سلامونه او نیکی هیلی تاست درنو همکارانو و همدارنگا زمان ملگری شغل ندیم سبتا او محترم و اویدون کتن
ازرخ شایب حافظی صاحب دغه پروژه با افغانستان تا څومره اقتصادی اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ دی افغانستان کې بیساری پروژه ده په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاری چې لس میلیارد ډالر یې سابقه نه لري. دا به یو که خدای وکړي او تحقق عمومي دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحاتو کې. اول خو کم له کمه یو نیم لک نفر د کار ځای پیدا کوي، دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل دننه په هیواد کې تولیدیږي، او همدارنګه دا د صنایع د ودې لپاره دا انرژي ډیره ضروري خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا شپږ زره متوسط کارخانې لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي، او اکثرا شپېته فیصد سلنه تقریبا دا روزګار پاتې کیږي، او دا ډېر صنعتګرو لپاره ډېر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری مطیع الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه وغوښتله، اشتراک یې ونه کړ. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه لس میلیارد ډالر تنا عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي ورسره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خپل میرویس عزیز او تک او د ګروپ کوي، بل څوک ورسره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپیګو چې عزیز صاحب د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري، اولته کار کوي، څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلی کړي لس زره میګاواټه غټ رقم ده، آیا دته به هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلی، ولې نه، دا که څوک په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډېره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نه ښه کوي، رقابت لږ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان یولس زره میګاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د هغه له جملې څخه درې سوه میګاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان یو زره میګاوات هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی، پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونو کې یو جنریټر شتون لري، چې دا هوا هم ډېر ککلې او اقتصادیت هم نه لري، ډېر ګران تمامېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د لس زره میګاوات برق ډېر عقلانه حساب شوی دی او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دی، ځکه چې زر میګاواتو شتون لري، لس زره یې دوی تولیدوي، او پروژه لکه چې دا په خپله زما دوست او همکار ښاغلی میرویس عزیزي هوتک وویل، په خپله دا اووه کاله په بای کې نیسي، او د اووه کالو په ترڅ کې دا پانګونه سوکه سوکه کېږي. داسې نه دي چې لس میلیارد ډالر څوک بیل کړي او بیا د هغې څخه به مصرف کړي، خو دا یوه برخه بیا بشپړېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي، بیا بلې شروع کېږي. په دغه ترتیب سره اقتصادیت لوړېږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کېږي په اووه کالونو کې، او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي، بیا پلان دی هفتوار دی. په دغه ترتیب یعنی دا اقتصادیت یې ډېر ښه سنجول شوی دی، او مالی خلک چې ورسره کار کوي دی خو په بانک دایي کې هم مهارت لري، خدای زبان تقریبا شل کاله وشو چې شتون لري.
بله،
او په عین زمان کې رئیس نامی بانک د افغانستان هم د ده او ساختمانی مسائل کم حالت بلست ده دی پویچ سوکی
مننه مننه بیا به هم راشو د دغه پروژې د نور اړخونو په اړه چې څه اجتماعي تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داسې شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پانګونو کې په دې اړه به هم وغږیږو خو ورځو انجینر صاحب نادم ته انجینر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ
ژوند اوسې سلامونه تاسو ته درون او ګران ملګری افیزی صاحب ته تاسو ته د راډیو همکارانو او درنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه وایم چې
انجینر صاحب تاسو مطالعات درلودل د افغانستان د پوهنتون د جودیسی په زمین شناسی په څانګه کې اسمن نقشی مو رسم کړی دی نقشی مو لیدلی دی توپوګرافي او نورې نقشې افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره ده میرویس صاحب عزیزی وس خو ژمنه کړی چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي لدین هم زیاته کړي سي کڅنګه آی افغانستان کولای سي چې وس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د گاونډي هوادونو ته انرژي واردوي آی د سوراز به هم راست چې افغانستان خپل انرژي نور گاونډي هوادونو ته وپلوري
بله افغانستان خوشبختانه چې ډېر زړه کړی هم د مریض هم د بادي هم د ګاز هم د ګلبور سکاره د ټول هم د اوبه خوشن چې افغانستان سندونه لري یعنی دومره زړه کړی چې کولای شو چې منطقې ته مور صادر کړو متاسفانه اوس خو یعنی اوسو تقریبا اوس په تر میگاواټ دومره بوجواري دو او بل دا چې خپل افغانستان شپږ سو څو میگاواټ تولیدي خپل یعنی بشي زرچات کوي د کفایت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره دغه د لپاره بس ضرورت شته چې داسې پنګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي ډېر مشکلات به حل کړي او د افغانستان د ودې لپاره د اقتصاد د ودې لپاره او د دغه لپاره د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډېر دی اوس چې افیر څه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا او برق ضرورت لري یعنی د افغانستان د صنعت د رشد لپاره د انرژي د ضرورت دی او دا چې 10000 میگاواټ واقعا چې افغانستان به چا کېږي افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع شي
او انجینر صاحب ستاسو په نظر د کابل په هانتون پولیټیکنیک او داسې نور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې لدغه لوی پروژې سره همکاري وکړي آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي انجینران تخنیکران د دغه پروژو دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره
اوس هم زمان ضرورت چې مثلا عزیز صاحب او د انرژي او بو وزارت ام غږی دی د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او د زیات دی دغه فاکولټي به د کړی وای او استادان به کوم لري وای چې افغانستان به خپل انجینران دولوي او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او د دې په ساتد زما سره موافقه کې تقریبا 15000 ډالر تقریبا د انجینر معاش یو لګي دی اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار کوي دغه لپاره د افغانستان په جغرافیه کې بلدي بلدا شي یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بل اخر افغانستان یو لور ته بوزي اما هر څه چې کیږي د ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا دم هغه بیا د افغانستان په درد نه خوځ د انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دسکاو په اصطلاح د فالوول لپاره بیا متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري
مننه انجینر صاحب خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات سره د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده. کچېره دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي کار په شروع سي لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقيږي، نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونو ورته برابر کی یا تخنیکران یا انجنیران ورته وروزي؟ خصوصا
نو خپل بار خو تاسو پوهیږئ چې د ډېر هټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه جریان د برق مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول شان دي چې علم ورزده کوي، نو هر څوک نشي کولی هر برقي دا کار وکړي. دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینري فاکولټا یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کړي او دا څوک چې پانګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دغه پروګرام د دوی نه وغواړي چې تاسو ډېر جلب و جذب ولرئ په دې برخه کې، چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډېر متخصصین دي فارغ کړي چې دوی په هر برخه کې هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډېر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي، جیودیزیست په کې کار کوي، ساختمانی انجینران په کې کار کوي، یعنی ډېر برخه کې یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي. مثلا مخدری چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاوره څنګه جوړ کیږي، او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی، څومره برخ تولیدولی شي، ارتفاع د بند باید څومره شي، او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي، اما د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي. دا ټول په همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب، ویل سی وی دی چې دغه لزر میگاواټ برېښنا به اوبو للمر او زغال سنگ نه تولیدیږي. په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی؟ د تاسو جوډیوسی مطالعات څه ویلي بخوا؟
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبر سکاره لرو چې د ظرفیت هم آسان دی، هم زودرس دی، هم ژر دا کیږي د خپل ډبر سکاره. بل د افغانستان ګاز هم لري، د ګاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاوات دی، او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمون غړي استفاده کولای شو. تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي، یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر خو تاسو ته معلوم دي چې په ټول کال کې همیشه لمر دی، یعنی د لمریزه د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، د شوشي لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې مالی دي. زین کمپنی دی چې د دولتي اړخ د خصه استفاده نه کوي، ټول د لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي دم د دوی په ګټه ده، هم په صرف فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کیږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته. سکرو ډبرو وای محیط ته ناپاکی رامنځته کوي، په دې اړه څه توضیحات ورکړي؟
خوب واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې او به چې ذخیره سي د زراعت د پر زمان څو ګټه لري. یو خو برق تولیدي بل د زراعت د پر ډیر ضروری دی، مثلا دغه د بل د محیط زیست د پر ډیر خري فارمونه د مايان جوړیدا شي، یعنی په هر برخه کې کفریز ایونه جوړیدا شي، یعنی ډیر مفید شی دی دغه. اما د دبر سکار خو نننی ټکنالوژي تاسو معلوم دي چې دومره خري چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره زرات نه رسي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثره ځایو کې البته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي. او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړي دي چې
وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه جوړیږي او تولید انرژي تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوهمه د نغلو بند ده که تاسو د ما معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخکې 100 میگاوات او بیا 50 میگاوات او نور مربع اضافه شو 150 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، هلته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو په تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سیندونه لکه امو سیند، لکه د کونار سیند، دا لکه د مورغاو سیند، دا ټول دغه 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 مونږ له شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي.
انجینر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی 150 نور کې اضافه سو یو نیم سل سو، فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی، دغه یې وبو فشار زیات که څنګه چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو؟ یالته
دا دا سده چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتی برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برق مونږ پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو. چې 1200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متر ارتفاع د بندو، ابل چې کوربسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محمود ده، دا ټول په صلاح داسې امکانات لرو چې مونږ وکولای شو دغه اندازه چې قرغیزستان کې تولید شي مونږ هم تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب بل پوښتنه دا ده، د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کلګ را سره وغږیږي؟
خبره دا ده چې ګوره دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري، مخکې مونږ تاسو واپیکا درلود نو، او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیوډیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني چې هغه بیا نور کار کوي، بعد هغه بیا ماشینري د برق تولید لپاره شي راځي، هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه نصبوي. نو دغه دپاره ضرورت ده چې تاریخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید مونږ ولرو چې دوی هلته مطالعه وکړي، او د هر سند دپاره چې څومره گنجائش دے بند شته چې جوړی کو. نو ما تاسو مطلب مثال چې مثلا د ناری سین چې په قرغیزستان کې دی تقریبا ما چې وسنجول هغه ټول دی د سین او اندازه د اوبه سرعت د اوبه د ټول دغه بالا مرغاب غوندې یو رقم وو. نو متاسفه چې موږ تاسو خو د اوبه مفت ترکمنستان ته ځي، نو ځای ته ځي، موږ مصفت استفاده نه دی کړی.
او انجینر صاحب د بند په جوړولو کې اول کار چې پیلي کې دا جیولوجستان کې ک جیودیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی، جیولوجستان د جیولوجي له لحاظ د خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغه سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي، بلغه چې بند تخنیک شو بیا جیوډیزستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست دی بند برق او د افقي تغیرات به دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا ډېر دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جیوډیزستان انجن صاحبان لدی هغه نه کار اخلي، دغه د تیدولی تورتوایی اغا سپایا که نور داسه اغا دا جی پی ایس نکار اخلی لده سو وسایل
خواهم اغا وقت چمون کار کول اغا وقت وسایل یو ساده و نو وصف جی پی ایس پیدا شویده و اغا پیسلا الیواتر ورتوایی چی اغا الیواتر بان طول دغه نه لکه لفت غوندی زړیږي دغه د اول د سر د بنده یعنی ارتفاعه تر پای پورې بیا دغه به دوی په منزل کې په سلام اندازګیری کې بیا ګوري چې دغه څنګه آیا نشاست کړی دغه بند کنري کړی او چې نشاست کړی آیا په تجویز کې دی که نه دی چې بیا دولت یا مؤسسات چې مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاطر چې خطر نشي نه مونږ ویلي چې ځینې بندونه اووی اوره وسمه خطرات پیښ کوي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره نو دوی دغه تحقیقاتي مرکز هم دوامداره خپل تر څیړنو خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منزلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مزګ په قشر باندې تغیرات راځي او دا باید دوامدار مطالعه سي او اندازګیری وسی چې تر څو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا پټ تر کنټرول لاندې دا ټول تحقیقاتي مسایل دي ضرورت دي چې تحقیقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونګولو
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبودی مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دغه دقیقا ضرورت ما مخکې وایي چې مر تحقیقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا او اپیکا د بعد او اپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل داسې په
پوهنتون کې نشته تعلیمي انجینر بخانه واټیکا د کوم کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و دا سلا اداره او په دغه کې انرژي وزارت په مربوط باندې دلته وو او دا به د بندونو په جوړولو کې او د تحقیقاتي مسایل مخته وړه په خوا
مننه رباسو حافظی صاحب ته حافظی صاحب ولې دغه سه لوی پروژې تیرو شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوئ چې ولې به د تیرو شلو کلونو کې دغه سه پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواري شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري اول دا چې دا په تیر شل کار کې هم د غشپک زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وي دونه ضرورت ورته نو تقاضا نه وو دوهم دا چې د شپک سو دیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر ته رسمي او غیر رسمي ورسېدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا دا ویجال شارونه چې ټول د ستونزې ځای نه وي پکې دا ټول بیرته له سره ودان شول نو بل دا چې دا وران وای چې اذن شو څو خیر اگر خدا خواهد دا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکول شول چې کارو کې زیارو به شي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دنه د 2.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ لري یس وخت وړاندې دونه شتمن نه ولا که شوسته او دا زما دوست او ملګری شغال میوې سيزي او تک دای هم وکول شو په دا شل کال کې او دغه څه دمخه پیسې وګچي او دا پیسې په قصد د دې کارونه خو د استفاتن او عجل نشي کېدلای مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړ په اروپا کې په نور ځایونو کې بل اخره په دا کال 2000 کې دی په ریالي شول دي چې ترکیه ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي راستخیز او پاسون جوړ کړي افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه به ساري دي او چې دا تحقق ومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده د مدرن کرنا بنسټیز رول لري او د خلکو د وسایل لپاره همدارنګ د زراعت د زیرمی مثلا سرخانی لپاره او د کونستریج د شان لپاره هم باق ضرورت ده د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم باق ضرورت شته تیل د ریفاینری لپاره هم تیل باق لوی باق زیرمی ته ضرورت شته نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو، بل دا چې په تېر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و، مخصوصا د کال 2014 څخه راپدی خو تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت د افغانستان، هیڅوک خوندي نه و او خلک نه زخه کول، ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و، غلاوې ډېرې وې، فساد ډېر زیات و، او بل دا مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک که تاسو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اړخ پورې اړه درلودل قرارداد تللی وای، بل اړخ چې د رقیب او سیال و بیا مخنیوی کوو، رقابتونه منفي زیات و. اوس خو که به درس جدي د یو واحد اداره ده او چې ورسره معامله وکړي، خو دا امر نافذ دي، داسې نه دي چې لوی شخصیتونه یو څه حکم وکړي بیا د هغوی معاون ونه مني او بیا د وزیر ونه مني، داسې نه دي. دا مسایل هم د تجارت لپاره خو بېپاري ده، کله چې حکومت ژمن ته څوک اعتماد ونه کړي او د هغوی خبرې چې یوازې یو باد وي او هیڅ څه ونه لري، موثریت ونه لري، خلک په هغه باندې اعتماد نه کول. کانادا خبرې خو ډېرې شوې چې موږ مثلا مرکز د ایشیا یو، مثلا موږ د ترانزیتي لار دا یو، هغه ما ور ور هغه وخت خو زما مسؤلیت و دا د اتاق د سکتور خصوصي مشرتابه و داشه، ما ویل چې مشرانو ته چې څرنګه موږ څلور لارې د آسیا یو چې سړک نه لرو، هایوې نه لرو، اوتوبان نه لرو، اورګاډي نه لرو، د ډېرو پګړۍ نه لرو، نو څرنګه موږ داسې یو هوایی دګرونه چې په هغه کې کنکشن فلایټونه ممکن وي، د کارګو انتقالات پکې څو ولري، احتمال ولري، هغه څه نشته دی. نو څنګه موږ مرکز دی ایشیایو په تش په خبرو خو نه کېږه. نو په دې ترتیب سره اوس ښه که بد هڅه چې دی یو متمرکز حکومت شتون لري، نسبي سوله شته دی، او سوداګر خو خپل ګټې پسې ګرځي، داسې نه شي کولی چې مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره وکی خدا نشته، یو خوب داشت سوش بیا امنیت نیسی.
مندن حافظ محترم، تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدون کې موږ سره په خط کې دي، ډیر منتظر پاتې سوال بخنه ورڅخه غواړم، غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پوښتنه لري ګران اوریدون کې ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولای دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور اشای جولیاس.
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ؟
الحمدلله د خدای سره راځي. ته کندهار ولا ته شاول کوټ د سوالي څخه مکی خبر سره کوم.
مکی صاحب ډیر ډیر ستړي مسئله له شاول کوټ له کندهار څخه. مهربان
جوړ و سلام او ته ژوند لره ادم خوشاله لره واکه چې شباب صاحب دونه زیات خوشاله سون چې د عزیز صاحب کوم پنګونه کړی د غټه پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک نور زموږ تجارت په خارجي هیوادو کې هغه د مالا پاک دی ته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي. افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري، خو الحمدلله دغه باز خلک چوي شباب صاحب چوي نسبی امنیتی نسبی با زما خپل دغه نسبی ټکه مې نه دی وسره خوښ هغه په دې وجه چې الحمدلله سر تاسو دی په افغانستان کې، یعنی کله تو ما زمر په ولایت کې په میاش کې مومي وا پیښه نه دی دلې، هغه امریکا ته درس په امریکا کې په میاش په دوه کې پیښه کیږي، خو الحمدلله دلې نه دی سوي. نو دغه تجارت سم وغوښتن دا چې راځ خپل په ملک سرمایه گذاری وکي، افغانان ته د کار زمينه برابر کړي، افغانان ستړي خلک دي، او د امارات څخه مده غوښتنه ده چې دا خلکو درچا و دریږي سونه واسکار کې یغونه د دیم لا تړ وکي.
مکی صاحب تاسو قندار کې شولې کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلري د ورځې څو ساعت ده؟
شبر صاحب قندار کې
شبر دې ما هم کار ده، ز نن سلطانیم سلطان سرور. مهرباني
سلطان صاحب. منن سلطان صاحب شاول کوټ د سوالي تاسو ته معلومي جاتره پیسه مده غرنې سیمه د دلته موږ برق نه لرو، په دغه کوم برق لرو هغه د سولاري برښنا برق دی، مثلا سال بیا چانه په 45 چاچو ما شامه بیا رونه ځان ته برابر وو، دلته نسته خدا چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما افغانې هلته د برښنا څخه برخمن شي واقعا داسې تصور کوم داسې سوچ کوم لکه شخصا چې ما ته د برق زمینه برابره سو.
هو او مکی صاحب دغه سولر پینل یا د تختم څوره نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې یا د هفتې؟
تقریبا دلته خو نو هو دغه دوه نیم سوه واټه یا څلور نیم سوه واټه تقریبا د درې نیم زره افغانو پورې مورا نیولې ده. بیا نو راځه په اتلس سوه ونسته په پنځلس سوه ونسته داسې پارک پکښې کې دی. دا دوه نیم سوه بیا چې پسې راکښته کېږي هغه واټونه چې کمې هغه بیا ارزانه وي. نو دغه رقم دیدلې سلطان صاحب
څومره برق ورکوي؟ تاسو څومره برق برېښنا یعنې تنه خونې روښانوي که نه یخچال هم لري هغه هم چلندي باته کې کار پې کېږي؟ مننه. ټلویزیون او دا کمپیوټر دغه تجهیزات وسایط په کار کوي؟
تجهیزات نو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ماده سوال ما لا ترافی سیم ده یعنی د سیوات کاچا کم ده تلویزیون نو یا چی وی و د خلک خلک د استعمال شي سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غیاتی تاوره ده خود ته و ما د غرنی علاقه ده شه
دا د داله بند تاسو نه څومره لري دی داله په خندار کې و بند دی وبو اغه برق ور کوي
د داله بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یې زموږ څخه موږ د دالې څخه د غرب طرف ته یو دادا زموږ څخه وګړي خواته
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کې نه تولیدي کتنه دی
یار نسته د بند برېښنا باندې د کندهار دغه د
انجینر صاحب نادم نو پوښتنه وکړو مکی صاحب ډېره مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسې چې خبرونه کې برخه واخیسته ډېره مننه مننه بل اوریدونکي هم را سره په خط کې دی ګران ورور ځان معرفي کا او راته وایه چې کوم ځای مو تماس نیولې دی
وای احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله که تمام سرور صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد اتل هم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مسي مهرباني
دې ایمان قبول که الله دې خوشاله که یو سلام تاسو مل ما ته وایم سلطان محمد سرور صاحب دغه عزیزي د زموږ افغانستان کوم
اتل صاحب
یار چې مثال د خبره
اتل صاحب دوه کس میلمانی ډیر سره انجنیر صاحب نادم او ازرخ حافظ صاحب دوه میلمانی ډیر سره
قربان سم دوه ته سلامونه وایم دغه عزیزي بانک راز موږ تجارت چې کوم پنګونه کړی په افغانستان کې د برق مثال د خبره د برق ته پاره موږ د دې هر کله کې خوشاله یم او خبره ده چې د سلطان محمد سرور صاحب محترم چې زموږ د هلمند ولایت هم د برق څخه ډېر پاتې دی که در توام دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل سوله مثال خانشین ولسوالۍ سوله دیشي ولسوالۍ سوله هم د برق څخه پاتې دی نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه ده د سرور صاحب محترم چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي که څه موږ برق لرو د کجکي برق لرو خو هغه کندهار ولایت ته تیر شوی دی بعد دوی د خپل ولایت پلا د برق څخه پوره کړي دا نور ولایتو ته برق ورکړي نو موږ د برق ستونزې سره مخامخ سرور صاحب محترم ته باور وکړه که په دا جنوبي ولسوالۍ کې څوک برق هم پېژني سره کم شی دی برق
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غځېدلی تر اوسه
که تاسو ته د برق مزي څوک پېژني سرور صاحب محترم که درته وایم چې برق څه مثال د خبرې دی لمن برق بیخي پرېمانه دی لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه دا مخکنی اوریدونکي چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب موږ هم د بیټرۍ مثال د خبرې د شمشان څخه استفاده کوو یعنی که درته وایم دا دوه میاشتې دمخه ما په شپږ زره کلدار یوه بیټرۍ رانیوله د کور دپاره دا اوس په خدای که دغه د برق نه لګي مثال شارج ولا کار نه کوي داسې بې کیفیته بیټرۍ دی نو که چیرې حکومت دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي د برق سیستم برابر کړي دې خواته موږ به ډېر خوشحاله شو
اتل صاحب ډېره مننه هیله لرو چې چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی وي دغه بیټرۍ چې خراب سي بیا یا له کاره وغورځېږي نوي اخلی که نه څوک ستا انجینران تخنیکران چې درته جوړې کړي یا د شمسیانې
و بیا شیلانه سلطان محمد سرور صاحب که درته وایم بیټرۍ چې خراب سي له قسم نوي نه دي په کارتن کې به ته یې مثال تارانی ولې په شپږ زره کلداري برته به خرڅې په پنځه سوه کلداري بیا نسته چې بیا دا بیټرۍ جوړ شي خو دلته داسې دغم نشته لکه تاسو اشاره وته وکړل داسې شی نشته چې مثال د خبرې مستریانو د بیټوی جوړې کړه دغه چې پرمش باندې تاوانی زی نو په درې میاشتې چې شپږ زره کلدارې د چا د کور څخه دې دا باره بېخي غټ تاوان دی او هغه هم کار نه کوي. دا سلطانمه سروته محترمه
ډېره مننه اتل صاحب، زه خدای به خیر کړي لوی لوی پروژې چې تطبیق سي د برېښنا د تولید د انشاءالله دغه اړتیاوې به حل سي. ډېره مننه اتل صاحب چې له هلمند نه متماس نیولی وو. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او کوم ځای مو نه متماس نیولی دی. اسامه صاحب ستړی مسي، وعلیکم السلام.
ډېره مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم. که څه هم په لږ لږ پاسي ورسره ویلی شو، ستا ګناه هم دا ده چې خپرونې ته لږ راځي اورېدونکي دې نه پېژني چې که څوک
یې. خیر، تاسو کجکی کې اوسې؟ برق لري؟ تاسو خو د کجکی بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سروت صاحب محترم، که هلمند ته مې ښه راغلی دی که نه
یو مشکل دا دی چې دا مشوران ته چې خلک دا وبې ډېر څه ته تر دې نه دا امارات هم دا ورڅنه ده چې زمينه ته جوړ کې او پر د بازار ته پر کور کې منګه خو د څه نه ور کې چې هغه ته میټر او دا روپی پر اخی ان دلته کل ته چرات یعنی خلاص ودې په کل کې د څه چان نه ده چې خیال ته چلی یا کول د شپې ته چلی خو د ورځ کې دا هغه خپل کتاب معنی څه ولا سلری سیستم پر مخ تللی دی. در خلک د سولر سره بار تر لاسه کی یعنی د کجې کې بار کې دی وای دا یو مهم ځای ته ورته وسی لکه د شکرګا او یعنی کنه روز د مهم په بر کوته ورته وسی یا وصل د دې شي کارخانې دې اندیر ضرورت دی ورته دا یې څه ته خو یعنی او په توګه یو شلون دې توګه خو نه کی یعنی څه ته دا د ارزان اور کې یعنی و دا یې کې کندې دې د دې شي ګران دی یعنی مردا غوښتنه دې دا بار کې یعنی تام دا برښنا شرکت وایي چې یعنی دا کاټرکو دا حالاته د تجارتان ته د هیڅ سهولت نه لري.
اوسامه صاحب، الټا کیلو واټ په ساعت بای 100 افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجا کې برښنا وسم کیږي کنه کیږي څنګه
په وطن کې خدمت سره د کالنۍ مؤسسې چې په بازار کې ده یعنی څنګه نه راځي کیلو واټ په خاطر دریو کټلو راغلی او په څو سوې ده یعنی موږ صفا خو په دا وخت کې خو د ونجو زره کنده ده چې وسنو افغاني سړي یعنی افغاني یاسي او هغه چې ټول اوردر دي په 2000 د ونجو افغاني یاسي خو اوس په لوي یعنی د دې ډیر د بار د کج کې د بار څخه نه خو د سولر سیستم د اوره د چلو د تاسو سره په لوي کې د ونجو سمټولان څه لري د ونجو خلک دا چې مستران خلک دي د سولر واسه نه لري د څه دا
مننه اسامه صاحب، کجکی نه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه. ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو، دغوی نظر به هم پی واخلو. بل اوریدونکو هم نشدی قطع سوی دی. انجینر صاحب نادم، دوه ګران اوریدونکو تماس نیولی خصوصا دغوی خبرې ماته ډیر د توجه وړ وی، له شاولی کوټ نه هم او له کجکی نه هم. هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ ویلی او مکی صاحب هغه ویل چې د دې په سیمه کې هاته څوک برق نه پیژني او د اوبو د برق وای شمسیان لګوي او په هغه کې هم لستون سره مخامخ دي. څو ویل ورته لري نادم صاحب؟
او اخیان خلکو به وځي د افغانستان کې دوی توان د نه لري چې په صلاح د خپل د انرژي تامین وکړي. اما دغه پنګوي چې په افغانستان کې دي دا یو خواله پدې کې چې مونږ د بهر نه بس نه وریږي، یعنی بارني برق ډیر قیمت تمامي دی او دا چې په دنن په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي ک او بدی ک د ډبرو سکاره دی ک ګاز دی ک باد دی ک د سولار انرژي تبه هم ارزان تمام دی شر دا دی چې خو سید چې د خپل د شرکتونو یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نه جین دا خو یا هر تاجر خپل ګټ په نظر کې نه شي مونږ دولت په کار دی دولت په دې ایسه کې باید چې یو یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټ پکې هم د ولس ګټ پکې هم پایندې کې په سلا هغه بندونه شي چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي بخ کې باید د دولتي په دې چې دولت تر سنې بیا خپل د ولس غم خوري بل اخر داسې مناسب چلن کې یو داسې مناسب قیمت باندې تکي چې فیصله دی د خلکو د ولس په ګټه نو دوی غوډي خبره موجهدي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې د پنګون کې وی نو شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نفع ماتمن دي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه امدا موضوع به حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب که چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیږي څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توان نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو حتا ګران اوریدن کې چې تماس نیولې او شوالی کوټ نو دوی وايي شمسیان یې اخیستې دي چې کله خراب شي نو بیا څوک نسته چې جوړې کې او په دې باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي جوړېږي او د بینلي نرخ سره برابر وي اوس خو د وردتي برخې دي هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې هم پکې حسابوي بیا یې خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفو افغانستان کې تولیدیږي او دا خوالی په دې کې دي چې دا لوکلایز کیږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي د قندارا یا د قندارا څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د هغه شاوخوا د قندارا څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب د سیو مقوله د ویل کیږي غواړم ستاسو نظر په واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا د چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا خو یو وخت د شوروي تا د شوار دا و شي دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تړاو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مختدي چې بشپړ انرژي ولري د صلاح بار کو تامین شي نه اوس د افغانستان د پر دغه یو د پاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې ارزه چې انرژي ډیر دی هغه اندازه فابریکی فعالیږي هغه اندازه خلک په کار لیږي هغه اندازه د خلکو مشکلات راځي کیږي اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته بسته بیا نشته بسته بیا نشته دا څومره مشکلات سره خلک مخامخ دي یا د ګاز نه استفاده کوي یا د نورو چیرام دي په صلاح د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي او کرشیا برقی بیا برخو دومره دغه نه لري سلام دا موی ته زیست لپاره دغه نه دی خطرات نه پیخي او موزر نه دی نو دا چې مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به راشي افغانستان پوتنسیال دی لري ما مخکې وویل چې سندونه لري یعنی یو کونر سند یعنی تقریبا ممکن دوه باندې 2000 میگاوات برق پر کې لکه مخکې ما قرغستان مثال ورکړ د مورغاو په سند باندې کولای شي چې چندین باندې بار او دلته د کاغول سند د سوربیوان سوربی 2 سوربی 3 دلته د امکانات څخه برق جوړ شي او خلاصه افغانستان کې امکانات لري. ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډیر دوامدار برق مونږ د باد ته کولای شو ترلاسه.
ډیر ډیر مننه انجنیر صاحب نادین. حافظ صاحب تاسو تماس مو سره قطع سو. ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې د 10000 میگا واټو برق د تولید پروژه کې تطبیق سي د برق یا د بخنا په بای کې به څومره کمولای راشي؟ یو بل دا چې ما مخکې انجنیر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی یو ملت د پرمختګ شاخص دا دی چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي، یو شاخص دا دی. په دې باره کې خپل نظر راته وایي مهرباني.
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دننه په هیواد کې تولیدیږي هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده. مخکې چې دا مارز وکړل چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه، اول خدا مزي چالته کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې به کنده کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته زی یا قندار ته زی یا ګرویس ته زی. دا خو ډیر لګښت لري، تقریبا یو میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې سو میگاوات لپاره. دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو، دا په هرات کې، په جنوبي افغانستان کې، په کابل کې، په مشرقي کې، هلته په شمالي افغانستان کې، په شمال شرق کې، په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره. عمل ته چې ډېر اقتصادي زیات دي چې برښنا عمل ته تولیدیږي، عمل ته توزیع کیږي، اضافي لګښتونه هم نه لري، ضایعات هم نه لري. اوس دا برښنا چې د خارج څخه راځي ډېر ضایعات هم لري، څو سلنه دا ضایعات لري چې دا ضایعات هم په قیمت باندې اچول کیږي. او بل دا چې د سوان په موادو کې، په نورو کې، مثلا اوس ډېر تیل چې مصرفیږي په دا جنریټرونو ته مصرفیږي، په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او داسې عمومي برق شتون نه لري، نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي. دا محیط زیست هم ډېر خرابوي او واردات د تیل باندې هم دا ډېر اغیز لري، لکه واردات بیا موږ اړتیا لرو. او دا خو ډېر د افغانستان د خودکفایي لپاره، د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه چې که اوس مهال یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره، دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي، ډیر وخت د بندرونو بندي، ډیر وخت د برښنا سويچونه افي، نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کړي، نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي، کارخانی په خپله توګه په اطمینانی شکل چلیږي، نور نوې کارخانی لري، ځکه چې د افغانستان د رنخ کول د لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته. اوس چې برښنا رامنځته کیږي، زه یقین لرم چې د غن سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي، صنعتي تولید هم زیاتیږي، مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي، او سرطخانی او دا شهر هم جوړیږي. او په ټول ساحاتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا د غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیات کار پیدا شي، او دا ډیره ګټوره ده افغانستان لپاره.
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم. یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کې کوم ځای نه مو تماس نیولای دی.
زه احسان الله هلمند ولایت کې کیول سوالی د زنداور د علاقه ته ماړي کډر سره نیولې ده.
احسان الله خان ستړی مې سمیربانه است. وخت کم پاتې دی د خبرونه خپل مطلب وایي، خپل نظر.
موږ مطلب دا غواړی چې موږ په زنداور کې د وګو سره ډېر پتنګ یو کمی ده، د وګو نو باندې 100 متر سره تقریبا موږ وبره کاجو وبنه لرو. زنداور حالات ډېر خراب دي، څلګر د قرار ته ولاړ دي.
الله دې خیر کی. د افغانستان د نورو سیمو نه هم دغه سي ریپورتونه را رسیدلی دي. غواړو چې پر اتلونکو خبرونو کې په دې حق له هم تاسو ته موږ ځانګړې پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره. مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولی و. بل اوریدونکو کې نشته لکه چې د خبرونې وروستۍ شېبې دي. انجینر صاحب په وروستۍ شېبو کې د دغه لوی پروژې په ارتباط چې نن په افغانستان کې اعلان شو، تفاهم لیکې اعلان شو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید، هیوادوالو ته خاص پیغام لري، مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی دا یو ګام اخیستی چې دا د نور د پاره الګو دی، او دا ټول د تجار د افغانستان باید وهڅول شي چې د افغانستان په هر برخ کې نه تنه د انرژي په هر برخ کې پانګونه وکړي چې افغانستان به سیاحي ته ورسیږي، افغانستان ترقی ته ورسیږي، او د خلکو لپاره کار پیدا شي. دا زما دغه دی، او فیصله هر اندازه چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي. نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی، منبع د ترقی دی، او دا انشاءالله شي په نیک فال باندې نیسو.
ډیره مننه حافظ صاحب ستاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت.
زما ارزداري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پتانسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره. خدای موږ ته ډیر شان راکړی دی، خو په ټول څه مهم دا ښه خلک راکړی دي، نیرو د کار لرو، مدنونه لرو، شمزه کې لرو، شوبل رو، شمتنوی هوا لرو. دا کیدای چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي، فقر له بینه لاړ شي، کار ځای پیدا شي، او خلک پس له جنگونو او مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي. انشاءالله.
انشاءالله. حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم، او له انجینر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخوانی استاد څخه، او همدغه راز له غوګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت له موږ سره وو. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. بریالی هوسا او روغوسی.
راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان. پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان. سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن.